رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غا آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. نن شنبه ده، د 1390 هجری لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې 13 ده، چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې ومه کیږي. دا د امریکا غا آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه پیل شولې. په دې خبرونه کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد حقان عباسی د سفر په حق راپور لرو. همدارنګه په قندار کې د انارګل د دودیز مشاعرې په حق هم راپور لرو. د راپورونو لږ وروسته اورئ. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اورئ.
السلام علیکم. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د یو پلان په بشپړېدو موافقه کړې. افغان او پاکستاني مشرانو ترمنځ د جمعې د ورځې په خبرو کې په یو لړ مسلو د موافقې تر څنګ پرېکړه شوي چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزارتونه به د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند نهایي کړي. همدغه راز صدر اعظم عباسي د دغې کتنې په پای کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې پاکستان ته رسمي سفر وکړي. د سوریه ځواکونو په ختیځ غوطه کې ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي دي. دغه سیمه د یاغیانو تر کنټرول لاندې اخرنۍ سیمه ده. څارونکو ویل دي چې لږ تر لږه 40 کسان پکښې وژل شوي دي. د سوریه دولتي ټلویزیون د جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه راپور ورکوي چې پکې ښکارېده چې د ختیځ غوطې تر ټولو لوی ښار ډوما د مختلفو برخو څخه دوګۍ پورته کېده. دولتي ټلویزیون ویلي چې جمهوري ساتونکو ځواک دغه ښار طرف ته حرکت کړی. هلته لا هم د جیش الاسلام یاغي ډلې کنټرول دی. دغه جګړه په داسې حال کې شروع شوې ده چې په ختیځ غوطې کې د یوې بلې یاغي ډلې د خوندي لارې ورکولو موافقه منل شوې ده. د اسلام آباد په ترنول کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جمعې په ورځ د پښتنو یوې لویې غونډې ته په وینا کې بیا تکرار کړي چې د احتجاجونو مقصد یې په سوله ییز ډول د خپلو حقوقو غوښتنه ده. پښتون له خلکو وغوښتل چې د ننګ لپاره د پېښور په جلسه کې ګډون وکړي. پښتون د امریکا غږ ډیور رادیو ته وویل چا چې څوک ورک دي د هغوی عکس یا تصویر او لږ معلومات پر یو بینر جوړ کړي او د پېښور جلسې ته راوړي. د پېښور په جلسه کې به ټول مظلوم خلک وي او هغه به وي چې د کورې دوه یا درې بچي ورک دي. هغه زیاته کړه
او چې د کومو خلکو یې د عدالت نه لري چې مړی کړي دي ځنې، یعنی د پولیس افسرانو، فوجانو، ادارو یا د دوی ساتل شوي خلکو د دوی لخوا چې هم څه داسې غا شوي دي مړی، هغه باید د خپل انصاف لپاره د حکومت نه انصاف وغواړي. هلته د چا تصویرونه راوړلی شي یا بل داسې قدم وي، مطلب دغه مهمه ده چې د دوی آواز راشي او جوړ شي او خلک یې وویني.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په پلان کې لري چې د اپریل په 8 نیټه په پېښور کې ولسی غونډه جوړ کړي. په برتانیا کې روغتیایي چارواکو د جمعې پر ورځ ویل چې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال اوس له نازک حالت څخه وتلی او په چټکۍ سره مخ په ښه کېدو دی. پخوانی دوارخیز جاسوس سکریپال او لوری یولا تیر مارچ په میاشتې په 14 نیټه د برتانیا په سالزبری ښار کې د یو ډول اعصاب فلجولو کیمیاوي موادو له امله په بې هوشه او نازک روغتیایي وضعیت کې موندل شوی و. برتانیا د روسي حکومت تورن کړی چې د هغو موادو په واسطه د سرګی سکریپال د وژلو هڅه کړې ده چې د سړې جګړې پر مهال په روسیه کې تولیدېدل. روسیه په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او د دې پیښې د لندن او نورو لویدیځو هیوادونو او ماسکو ترمنځ اړیکې بحراني کړي دي. ټاکل شوي ده چې د هنګري صدر اعظم نن د یکشنبې د ورځې په ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بریالی سي، خو که هغه بیا وټاکل سي نو د ماجرینو په اړه به اقدامات لا ډېر سخت کړي. د خبر تفصیل به د تاجامین څخه واورو.
د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان لا اروپایي اتحادې سره په دې خبره اتفاق نه لري چې له منځني ختیځ ورغلي مهاجر دی په هنګري کې میشت شي. دی وایي دغه عیسوي هیواد چې د زیات شمیر مهاجرو د جذب سابقه نه لري باید د مسلمانو مهاجرو په وړاندې د خپل هیواد دینی او فرهنګي ارزښتونه وساتي. اوربان ادعا کوي چې اروپایي ټولنې، ملګر ملتونو او غیر دولتي سازمانونو هنګری ته یوه توطیه جوړه کړې چې د زرګونو مسلمانو مهاجرو په منلو سره یې عیسوي هویت او فرهنګ ضعیف کړي. که اوربان بیا وټاکل شي نو د هغو غیر حکومتي سازمانونو پر خلاف اقدامات به لا سخت کړي چې له مهاجرو سره مرسته کوي. تاج امینیار، د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
غزه او اسرائیل ترمنځ پوله د جمعې پر ورځ یو ځل بیا د زرګونو فلسطینیانو هلته مظاهره کړې او د دواړو خواوو ترمنځ تازه شخړې راپور شوي دي. یو اونۍ وړاندې په ورته شخړو کې 14 فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې ووژل شول. په پرونۍ مظاهره کې مظاهرچیانو پر اسرائیلي سرتیرو د ډبرو ګزارونه وکړل او ټایرونو ته ور واچوه. اسرائیل خبرداری ورکړی دی چې معترضو کسانو ته به اجازه ورنکړي چې د امنیتي معنو نه تیر سي. مظاهرچیان غواړي چې اسرائیل هغو فلسطیني کډوالو ته باید خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې اسرائیل په 1948 میلادي کال کې نیولی دي. د چین سوداګرۍ وزارت وایي چې چین له امریکا سره تجارتي جګړه نه غواړي خو ویر لري چې دا جګړه به پرې تحمل سي. د چین د سوداګرۍ وزارت په یو خبر پاڼې کې پرندو جمعې پر ورځ چې خبرې سوي دی ویل دي چې سپینه ماړی او د کورنۍ تولیداتو د پرمختګ پالیسی یا پروټیکشنزم ته دوام ورکړي نو چین به په وړاندې تر پایه او په هر قیمت ودرېږي. ورسره دي چې متدارکاتو پر روانه ونې کې له چین په وارداتو 500 میلیارد ډالر اضافي تعرفه ولګوله. چین په ځواب کې د سویابینو او د کوچنۍ غربتکو په ګډون پر امریکایي محصولاتو 500 میلیارد ډالر مالیه اعلان کړه. شغلی ټرمپ هم دغه راز د کرنی وزیر موظف کړی چې د امریکایي کربنګرو او کرنیزو تولیداتو د ګټو د خوندوي کولو لپاره دی یو پلان جوړ کړی. د روسیې دولتي رسنیو تنظیم کوونکي ادارې له محکمې غوښتي چې د پیغامونو اپ ټلګرام دی بند کړي. روسي چارواکو د غوښتنه ورسره لاغې کړي چې ټلګرام د روسیې د امنیت فدرالي ادارې ته د دې اپ د کارکونکو د پیغامونو په اړه د معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوونکو خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نواب دل د هم دروان خبرونه لمړی مطلب. کابل ته د صدر اعظم شاهد حقان عباسی د سفر پر مهال افغان او پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند په نهایي کولو موافقه وکړه. همداشان ارګوی صدر اعظم عباسی طالبانو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ هم کړی دی. نور حال د کابل نه د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې د ورځې سفر په پای کې د افغانستان جمهور ریاست په ویلا بیا کې ویلي چې دغه سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان مشرانو په یو شمیر مسلو خبرې کړې چې په ځینو مسلو موافقه ته هم رسیدلی دي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه کتنه کې دواړو خواوو د دواړو خیزو اړیکو تروریزم سره د مبارزې منطقوي اتصال د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت د سولې خبرو د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د سرغړونو په عزت سره د افغان کډوالو راستنېدلو د سړک جوړولو او ریل پټلۍ د پروژو د زندانیانو د تبادلې او د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند د نهایي کولو او هم په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په جوړیدونکي کانفرنس خبرې او بحث شوې دي. کابل ته د صدر اعظم عباسی د جمعې ورځې سفر پر مهال د جمهور رئیس غنی او خاغلی عباسی ترمنځ ګډ خبري کانفرنس په پام کې نو نیول شوی. یوازې پارک د پاکستان صدر اعظم ته د جمهور رئیس غنی لخوا د هرکلی مراسم د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لخوا په ژوندۍ بڼه خبر شو. د هر پیلامه کې ویل شوی چې دې خبرو کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنی چارو وزارتونه به د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند نهایي کړي. ارګ ویلي جمهور رئیس غنی د ډیورند کرخې لاغې غاړې د دغې کرخې په اوږدو کې د سرغړونو موضوع په جدي توګه د پاکستان صدر اعظم سره مطرح کړه او هغه ته یې په ټینګار وویل چې اوسنی وضعیت د چا په ګټه نه دی او باید هر راز تشویش د رسمي مراجعو بحث او مذاکراتو له لارې شریک او حل شي. په دې کتنه کې موافقه وشوه چې افغانستان ته په عزت سره د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره د دواړو هیوادو ګډ پلاوی واضح مهالویش او میکانیزم ترتیب کی. د افغانستان جمهور رئیس سرپرست وایان شاه حسین مرتضوی وی چی په دې کتنه کې د پاکستان صدر اعظم طالبان ته د جمهور رئیس غنی د سولې د وړاندیز حل کړی او په دې برخه کې افغان لوري ته د خپل هیواد په سړی توپ ته همکاري ډاټ هم ورک. خاغلی مرتضوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جمعې ورځې خبرې د دوه دولتونو ترمنځ خبرې یادې کړې.
حکومت افغانستان انتظار دارد کې
خاغلی مرتضوی ویل افغان دولت تمه لري چې د دولت ترمنځ جوړیدونکي او مثبت خبرې کولای شي د دواړو هیوادو ترمنځ د پخوانیو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
میانه دو کشور کومک کنه.
د پاکستان صدر اعظم دفتر کابل ته د ښاغلي عباسي د روانېدو د مخه په یو اعلامیه کې چې تېر ماښام یې خپره کړې ویلي چې صدر اعظم عباسي کابل ته د افغانستان د جمهوري رئیس په بلنه طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز څخه د ملاتړ او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره سفر کوي. صدر اعظم عباسي سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیران او د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوه هم ملګرتیا کوله. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر پر مهال د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر څخه ارګ ته په غځېدلې سړک باندې د پاکستان او افغانستان ملي بیرغونه هم ځړول شوي. د پاکستان صدر اعظم کابل ته په داسې حال کې ورغلی چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان په خاوره د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني جنګي الوتکو لخوا د څلور توغندیو د ویشتلو خبر ورکړی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د دواړو هېوادو اړتیا ګڼي، خو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د پاکستان اوسنی ملکي حکومت ډېر کمزوری دی او د دغه هېواد د پوځ په ګډون د ډېرو کورنیو فشارونو سره مخ دی. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځاځي وایي چې د افغانستان پاره د پاکستان پالیسی تر ډیره د دغه هیواد د پوز لخوا پر مخ وړل کی.
که چېرته هغوی سره لیدلی او هغوی اجازه ورکړي چې ته کولی شي زموږ له خوا نه خبرې وکړي د طالبانو په اړه، د مذاکراتو په اړه، د سولې په اړه او د افغانستان سره، نو بیا ښه ده. او که هغوی سره خبرې نه شوي، هغوی ورته اجازه نه ورکړي، د پاکستان ملکی حکومت هیڅکله نه شي کولای چې طالبان دې ته اړ کړي چې موږ سره مذاکرات وکړي.
ښاغلی عباسي د پاکستان د صدر اعظم په توګه کابل ته د جمعې د ورځې له سفر وړاندې د فبروري د میاشتې په 23 هم هرات کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د هیوادونو د ټاپي د نلیکې د ګډې پروژې د کار د پرانیستلو په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان ته سفر کړی و. همدارنګه ارګ وایي چې صدر اعظم عباسي جمهور رئیس غني سره په کتنه کې هغه ته له پاکستان څخه د لیدنې بلنه ورکړې ده.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن ناوړی د بشری مرستو ډلې کوخ کوي په شمالي کوریا کې غریبۍ زپل سیمو ته خوراکي او نور مرستندوی مواد د سمندر د لارې انتقال کړي. دا ډلې وایي هیله لري چې د شمالي کوریا رژیم د غمرستندوی مواد ضبط نکړي. نور تفصیل د سیول نه د امریکا غږ د خبريال براین پیډن پر راپور کوي.
د کوریا فعالینو سمندر ته مخ کړي چې د پلاستیک په بوتلونو کې د هیلي ډک پیغامونه واستوي. د یلو سمندر په ګنجاوا ټاپو کې چې د کوریا جنوبي سرحد ته نږدې پروت دی، د بشری مرستو ډلې د مرستي پاکیجونه چې پکښې ورژي دواوي، امریکایي ډالر او د بارانۍ نړۍ خبرونه شامل دي د سمندري څپو د لارې لیږي. د هغوی په کول سمندري صفې په دغه بند کړل شوي بوتلونو کې د شمالي کوریا لویدیس سایل ته نږدې پرتو کلو او شارګوټو ته به ورورسیږي. پارک جون اون چې یو فعال دی داسې وویل:
If we set the date and time right, it will get there 100%.
کومش تاریخ او وخت وټاکو نو دغه بوتلونه سل په سوري کې هلته ورسی. یوازې په یو ورځ د فعالینو دغه ډلې د 1500 کیلوګرام پورې ورژي، 400 کمپیوټري معلوماتو د ثبتولو یا میموري ډیسکونه چې پکښې د جنوبي کوریا فلمونه، د آزادو سرچینو خبرونه چې په شمالي کوریا کې ور باندې بندیز لګیدل دي ورستوي. جون کواګل چې د شمالي کوریا یو فعال دی او په دې ورستیو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په سپینې ماڼۍ کې هم لیدلی وو، په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس ټرمپ وینا هم ورستولی. په دغه وینا کې د امریکا جمهور رئیس ویلی وو چې دغه راکټي سړی د خپل ځان او خپل رژیم د ځان وژنې په ماموریت دی. د امریکا جمهور رئیس په خپلې وینا کې یوې خواته د دې اختیار ورکړی وو چې شمالي کوریا به تباه کړي او بل طرف ته د کیم جون اون په حکومت انتقاد وکړ چې په پراخه کچه لوژه خبره کړي او خلک یې ځپلې دي. د شمالي کوریا څخه راتښتېدلی یو بل تن جون کونګ ال داسې وویل: نو کوم پیغامونه چې موږ ورستو، په هغه کې موږ د شمالي کوریا خلکو ته وایو چې د امریکا جمهور رئیس په دې خبر دی چې تاسو په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوئ. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی دی چې د شمالي کوریا په سلو کې 40% خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي او داسې اندېښنې هم شته چې د صادراتو بندیز چې مقصد یې په پیانګیانګ فشار اچول دی چې خپل اټومي پروګرام ختم کړي، د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې لوږه او غریبۍ زیاته کړي. د شمالي کوریا څخه راتښتېدلي خلکو چې خپل هیواد یې پرېښي په دې غیر عادي ډول د مرستو رسولو په هڅو کې شامل شوي دي. دوی خپل وخت ورکړی چې د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې دا وخت سخت اړتیا ورته لري. کیم یونګ چې د شمالي کوریا یو بل تن دی هغه به داسې وویل:
It is very difficult when doing it. But after sending
دا ډیر ګران کار دی چې موږ کوو، نو کله چې ورواستو نو د ډیر بیاړ احساس کوو. یو څه مرستې بیا د عیسویانو د کلیسا او څخم راځي چې غواړي د شمالي کوریا کمونیستي رژیم ته د انجیلو نسخې ورواستوي. په شمالي کوریا کې په مذهبي تبلیغ کولو باندې سخت بندیزونه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي په یمن کې کورنۍ جګړې تر ټولو ناوړه بشري ناورین دی. جګړه په 2015 کال کې د حوثي شیعه یاغیانو او په نړیواله کچه د پیژندل شوي حکومت ترمنځ پیل شوله. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د حکومت په ملاتړ په حوثي یاغیانو هوایي بریدونه کوي چې ګڼ شمېر ملکي خلک پکې وژل کیږي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې شاوخوا 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې یمن د کورنۍ جنگ څلورم کال ته داخلیږي، بشري وضع ورځ له بلې نه خرابیږي. د ملګرو ملتونو راپورټ وایي 2.2 میلیونه خلک یا 15% ټول نفوس بشري مرستو او ژغورنې ته ضرورت لري. ملګري ملتونه څرګندوي 18 میلیونه کسان د خوړو د کمښت سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې څه باندې 8 میلیونه د لوږې په څنډه باندې ولاړ دي. ملګري ملتونه وایي په میلیونو یمنیان د څښلو پاکې اوبو ته لاسرسی نه لري. چارواکي دا هم وایي اساسي خدمتونه نشته دي او د هیواد روغتیایي سیستم ګډوډ شوی دی او احتمال لري چې کولرا او د فطریا بیا خپره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس د امن بشري ستونزه د نړۍ تر ټولو نه بده ستونزه یاده کړه او زیاتوي:
سیویلینز have been facing indiscriminate attacks, bombing, snipers, unexploded ordnance, crossfire, kidnappings, rape.
ملکیان بیل تعویز نه د حملو، بمباری او د غلچکی او دزو ماینونو په دزو کې د راګیریدلو د بی افاتی او بیل محاکمین د توقيف سره مخامخ کیږي. په هر لاسو د کو کې یو ماشوم چې عمر یې 15 کال نه کم لري داسې ناروغي او نمرې چې مخې نیول کېدای شي. تقریبا 3 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کال نه کم وي، امیدوارې ښځې یا هغه ښځې چې ماشومان یې ته روي د کمی غذایی سره مخامخ دي. په عین حال کې یونیسف راپورټ ورکوي د یمن په جنگ کې ماشومان تل وژل کیږي. د دغې ادارې نتا کریستوفر بولیراک وایي ملګرو ملتونو تصدیق کړی ده چې د شنبې په ورځ د یمن په لویدیځ کې د هویدیدا په ساحلي ښار کې یو شمېر ماشومان ووژل شول. راپورټونه وایي ډېر ماشومان لا درکه دي، په داسې حال کې چې ټپیان شوي او وژل شوي ماشومان لا تر اوسه له خاورو خزول نه راستل کیږي. دا ډېره مشکله ده چې د تلفاتو دقیق شمېر معلوم شي. په دې لحاظ حالات بیخي غیر انساني دي چې مړي پراته دي، د مړو د وجودونو ټوټې پرتی دي او دا لا تر اوسه مشکله ده. د دې یو دلیل دا ده چې ولې نن سهار دقیق شمیر معلوم نشو چې څومره ماشومان وژل شوي دي. یونیسف راپورټ ورکړی دی چې د جنگ د پیل کېدونه را په دیخوا تقریبا 2200 ماشومان وژل شوي دي او تقریبا 3400 تنه زخمیان شوي دي. د سویډن د صدارت مرستاله ایسیبیلا لووین وایي په اوسط ډول هر ورځ 15 ماشومان وژل کیږي یا زخمیان کیږي. دا هغه څه دي چې دا ورته د نړۍ داسې تباهي وایي چې انساني سبب شوی دی. لووین ان وایي
I think that we should mention the plight of the children and the growing risk of having an entire generation
زه فکر کوم چې موږ باید د ماشومان او بد ورځ او هغه خطرونه یاد کړو چې په هیواد کې ټول نسل سره مخامخ دی. له تعلیم او د روغتیایي اسانتیاونه بې برخه دي. موږ هم په دې پوهیږو چې په نورو طریقو سره د ماشومانو له حقوقو نه سرغړونې شوي دي. هغه راپورټونه ډیر نارامه کوونکي دي چې د عسکرو په حیث ماشومان استخداموي. د دغو پیښو په باره کې باید تحقیقات وشي او د مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وشي. مرسته ورکوونکي د خپلو ژمنو پر ځای کولو ته تیار دي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات د 980 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده سارون کې دغه پیسې پیغور غنی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په امن کې د زورګونو ملکیانو د تلفات او زخمیانو ملامتي د سعودي عربستان په مشي د ائتلاف په هوایی حملو باندې اچوي. د کانفرانس له لارې دغه وعدې نږدې دي چې پوره شي. ګوتریس دغه کانفرانس بریالی یاد کړه. ده څرګنده کړه د امریکا د $2 میلیونو په ګډون څه باندې د $2 میلیارډو ژمنه شوې ده، په داسې حال کې چې ګوتریس باور لري $3 میلیارډ به جمع شي. دی وایي د مرستو د رسولو د ادارو لپاره پیسې کافي نه دي چې د دغې ستونزې غم پرې وخوري. ګوتریس بیا وایي
It is essential that they reach the people in need. And for that we need unrestricted access.
دا مهمه ده چې دوی محتاج خلکو ته ورسیږي، او د دې لپاره مهمه ده چې موږ بیل محدودیت نه امن ته لار ولرو، او موږ ته ضرور ده چې امن کې هر ځای ته ځان ورسو. موږ په جنگ کې شامل ټول خواو ته ضرورت لرو چې د بشري حقوقو د بین المللي قانون احترام وکړي، ملکیان وژغوري، او موږ داسې جدي سیاسي خبرو ته ضرورت لرو چې سری سیاسي حالت ورسیږي. د سویس د بشري مرستو د ادارې مشر مانوئل بیسلر مانی د امن د جنجال سیاسي حل عاجل دی. کله چې په جنگ کې شامل خواوې د سولې په باره کې خبرې وکړي، سویس چمتو دی چې د دغو خبرو سره مرسته وکړي.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
په کیمرون کې په پوځي پوستې د خونړي برید نه وروسته چارواکو د نایجیریا سرحد سره نږدې په ټولو خلکو غږ کړی دی چې د خپلې سیمې دقیقه څارنه کوي. د امریکا خبریال موکی ایډوین دغه پوځي پوستې ته ورغلی دی او دا راپور را لګوي.
د نایجیریا بورنو ایالت چې د کیمرون ترڅنګ پروت دی، دلته یو کلی دی چې اوس زیاتره خلک ترې تښتېدلي دي. تیز بادونه پکښې چلیږي. حکومت وایي د دوشنبې په ورځ د بوکو حرام لسګونو وسلوالو د سمګۍ په پوځي پوستې برید وکړ او د کیمرون 15 پوځیان یې ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د حکومت په بیانیه کې راغلی دی چې وسلوالو پوځي یونیفورمونه اغوستي وو او دغه راز خپلو موټرونو ته هم داسې رنګونه ورکړي وو چې د 2 هیوادونو ګډ پوځي ائتلاف چې د وسلوالو جنګیالو سره په جنگ بوختي ورته والی ولري. مجاوي بخاري چې په شمال کې د لیرې پرتې سیمې والي دی، هغه وایي په دې سیمه کې په تیرو 2 میاشتو کې د بوکو حرام د ډلې دا لومړی غټ برید وو. والي په فرانسوي ژبه خبرې کولې ویل
Parce que les gens ont tendance à penser que Boko Haram, la page est tournée. Non. Je dis qu'ils observent.
خلک باید داسې فکر کول بند کړي چې دغه تروریستي ډلې په مکمله توګه ماته خوړلي، او وضعیت باید دقیق وڅاري، ځکه چې امنیتي معلومات دا ښیي چې د بوکو حرام ډله لا هم فعاله ده او دې ته ګوري چې چیرې ورسي، بد امنی جوړه کړي او یا برید وکړي. هغه داسې د ظلم ډک عملونه سخت غندي چې خلک په دوکه وژل کیږي او تباهي جوړوي. په دغه برید کې د کلي خلک نه دي وژل سوي، خو 2 کورونو اور اخیستی وو او زیاتره اوسیدونکي یې ترې تښتېدلي دي. 2 50 کلن یو شپون چې حمیدو ګارګا نومیږي، دغه کور تباه سوی دی. هغه وویل چې دغه کورنۍ هر څه ترلاسه ورکړي دي او دی اوس هم د ویرې احساس کوي چې کله د ډزو ژغونه ور په یاد سي. هغه وایي هغه اوس د پردیو خلکو ډېر ویره احساسوي. ګارګا د امریکا ژغ ته دا هم وویل چې د بوکو حرام ډله چې کله د 2016 کال د نومبر په میاشت کې دلته برید کړی وو، د هغې وروسته دې کلي ته په دې وروستیو کې خلک واپس راتګ پیل کړی وو. د 2 هیوادونو ګډ ځواک چې د 2015 کال راهیسې د بوکو حرام د ډلې پر ضد په جنګ بوخت دي، په دغه ائتلاف کې د کامرون، نایجیریا، چاډ او د نایجیر هیوادونو سرتیري شامل دي. دغه ځواکونو د بوکو حرام ډله له ډېرو سیمو څخه چې دوی پکښې فعالیت کوي بیرته پر شاته مولي. خو د کامرون په شمالي برخو کې او د غراز د نایجیریا په شمال ختیس کې بیا د ځانمر ګبردونو کول لا هم جاری دي. که څه هم حکومت په بې ځایه سوو خلکو باندې ټینګار کوي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي، خو د سیګا په کلي د دوشنبې برید په سردي ټولنه کې پرتو خلکو باندې د حکومت کمزورتیا څرګنده کړې ده.
دمونږ خپرونه د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.89 کیلو هرتز خپریږي.
او دا هم درنونکو د روانې خپرونې وروستی مطلب. په قندار کې د انارګل کلنۍ مشاعره ولمانځل شوله. دا مشاعره چې د انارو د ګلونو د غوړېدو په وخت هر کال جوړیږي، سلګونه شاعران او فرهنګیان پکې برخه اخلي. نور تفصیل د قندار نه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل راپور کوي.
انار ګل سوی کندهار کې سنایاب موسم دی، ټوپک د لرې کشکاری نور د رباب موسم دی.
د انارګل په سژنې مشاعره کې په سلګونو شاعرانو او فرهنګ پالو ګډون کړی وو، او دا دودیزه کلنې مشاعره د عینو مینې په یوه تفریحي پارک کې جوړه شوې وه. د مشاعرې ته له کندهار سربیره د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه هم په زیات شمېر کې شاعران او فرهنګ پالو وربلل شوي وه.
خدایه چې صلح خیر ستا د دې کلام انکار وي، داسې اولاد دې نور په دې وطن کې مور نه راوړي.
په دې مراسمو کې د مشاعرې او ویناو ترڅنګ موسیقي او د تمثيل پارچې هم مهمې شاملې برخې وې. د تیر شپې په مشاعره کې ډیرو شاعرانو په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د ساتنې د غورځنګ او په افغانستان کې د سولې په ملاتړ شعرونه ولوستل. په دې دودیزه مشاعره کې د ډیورنډ د کرښې د پاکستان لغاړي څخه هم یو شمېر پښتنو شاعرانو ګډون کړی وو.
پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي، ولس د خپل سیمې پترتی غوندې سنگار دی، پنجاب تور لکیان دی، خړ خیبر تشکلا نه بخشي. مشته منظور د پښتونه ستا د حق چیغه ده، راځي وطن ته نور د سولې د ګلاب موسم دی. ولی لمبه وزرستان، ولی مړنګ شو کابل، له پنجابي سره زموږ د حساب موسم دی.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري د دې کلنې دودیز مشاعرې مشر میلمه وو. شاغلی باوري ویل چې شعر د مانویت ترڅنګ د ټولنې د سمون او اصلاح و وسیله هم ګرځېدلې. شاغلی باوري د افغان حکومت په استازیتوب وویل چې حکومت به په دې مشاعره کې د شعرونو پر اصلاحي برخې عمل وکړي. موږ یوازې
په شعر باندې تکنیکو، بلکې هغه شعرونه چې راته لوستل کیږي او هغه شعرونه چې اوري، د هغو پر اصلاحي برخه باندې به عمل کوو. او دا عمل به مو په همدې نیت وي چې دا وطن به جوړوو او په دې وطن کې به د سولې فضا حاکمه وو.
د پښتو ادبیاتو لوستونکي باور شي چې د حق غوښتنې او سولې په پلوي د روسي حرکتونو په ملاتړ پښتو شعر او نثر هم ځانګړي اغیز کړي. یو شمیر پښتانه لیکوال او فرهنګیان په دې باور دي چې پښتو ژبه تر ډیره په ولسی ادبیاتو، شعر او نثر باندې بډایه او ژوندۍ ساتل شوې ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹ خپرئی. دا امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
او درندونکو پم دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پایته ورسېدل. مننه چې تر دې د موضوع موږ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکو خپرونې د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې کو، تاسو ټول په لویاله سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خدای پامان.